بعد خدا نگهدار.
ډیره زیاته مننه ارزو غیاسی دوستانو د ازادي راډیو دا یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او پکې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو د کاندیدانو ټیمونه وایي چې خای نن دواړه کاندیدان نهایي موافقې ته ورسیږي. په دې اړه او د افغانستان او د سیمې د نورو مهمو او لویو تحولاتو په اړه په همدې خبرونه کې رپورټونه او مطالب اوریدلی شئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د تحول او تداوم ټیم وای د دوو کاندیدانو ترمنز تقریبا ټول اختلافات حل شوی او ممکن دواړه خواوې نن وروستۍ موافقه لاسلیک کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازي امنیت شورا ته په خپل ریپورت کې ویل چې د افغانستان لپاره د ملي یووالي حکومت تر ټولو ښه لاره ده. او په داسې حال کې چې د سکاټلند اکثرو سیمو څخه د پرونی ټول پښتنې نتایج ترلاسه شوي ښکاري چې 450 کې رای ورکوونکو له برطانیې سره د سکاټلند د پاتې کېدو لپاره رای ورکړې ده. د خبرونو تفصیل. د تحول او تداوم تیم وایي چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ تقریبا ټول اختلافات حل شوي دي او ممکن دواړه خواوې نن وروستۍ موافقه لاسلیک کړي. د اشرف غنی احمدزي په مشرۍ د تحول او تداوم د انتخاباتي ټیم یو ویندوی طاهر زهیر ازادي راډیو ته وویل چې دواړه انتخاباتي ټیمونه هیله لري چې نن به پاتې کوچني اختلافات هم حل کړي او نهایي موافقه به لاسلیک کړي.
هیله لرم نن ورځ موافقتنامه امضا کیږي.
پرون د امریکا د بارنیو چارو وزیر د پرله پسې دوهمې ورځې په مخه له عبدالله عبدالله او د هغه له مشرتابه شورا سره تلیفوني خبرې وکړې. ښاغلي کیری له خبرو وروسته د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم یو مسؤول ویل چې د امریکا د بارنیو چارو وزیر خبرو مرسته وکړه چې د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم د غړو دریزونه نرم شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازي امنیت شورا ته په خپل ریپورت کې ویل چې د افغانستان لپاره د ملي یووالي تر حکومت ښه لاره نشته. یان کوبش چې د پنجشنبه په ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې له کابل څخه د امنیت شورا غونډې ته ریپورت وړاندې کوو، خبرداری ورکړ چې د افغانستان د ولسمشرې د انتخاباتو کاندیدان باید په یو یا دوه ورځو کې د ملي یووالي پر حکومت جوړجاړی وکړي څو هیواد د کړکیچ له خطره وژغوري. ملګرو ملتونو د افغانستان د درغلۍ د تورونو د افغانستان د انتخاباتو د درغلۍ د تورونو د څېړلو لپاره د جون د 14 نیټې د ولسمشرۍ دوهم پړاو انتخاباتو د ټولو رایو په تفتیش کې رول ولوباو. ټاکل شوی ده چې د دې تفتیش پر اساس د انتخاباتو نتیجه ژر اعلان شي. په همدې حال کې ټاکل شوی ده چې یو شمېر پخواني جهادي مشران او د دریو قواو مشران نن د افغانستان د ولسمشرۍ له دواړو کاندیدانو سره خبرې وکړي. د ارګلیوي خبر پاڼې سره سم د دې کتنو هدف دا دی چې کاندیدان د ملي یووالي حکومت جوړولو ته وهڅوي. له اشرف غنی احمدزي او عبدالله عبدالله سره د پخوانیو جهادي مشرانو او د درې ګونو قواو یعنې ولسي جرګې مشرانو جرګې او سترې محکمې د رئیسانو د کتنې پریکړه پرون په ارګ کې وشوه. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د برتانیا استازي وایي هیواد به د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره تر راتلونکو دریو کلونو پورې د کال تر 100 میلیون ډالر زیات مرسته ورکړي. د برتانیې سفیر لایل ګرانټ د افغانستان په اړه د امنیت شورا درې میاشتنۍ غونډې ته پرون وویل چې برتانیې پوځیان به له خپلو نړیوالو متحدانو سره د افغانستان د پوځي اکاډمۍ له لارې د افغان ځواکونو روزنې ته هم دوام ورکړي. د دا هم ویل چې اوس په ټول افغانستان کې په 99 عملیات افغان امنیتي ځواکونه کوي او ورځ په ورځ یې فعالیتونه اغیزمن کیږي. او د سکاټلند څخه ریپورټونه وایي چې په سکاټلند کې رای ورکوونکو په ټول پښتنه کې له برتانیې سره پاتې کېدو ته رای ورکړې ده. په داسې حال کې چې د سکاټلند اکثرو سیمو څخه د پرونی ټول پښتنې نتایج ترلاسه شوي دي، ښکاري چې 450 کې رای ورکوونکو له برتانیې سره د سکاټلند د پاتې کېدو او 450 کې د دې هیواد د خپلواکۍ لپاره رای ورکړې. تر اوسه د 22 سیمو څخه د 60 رایو د شمیرنې ریپورټ ورکړل شوی دی. دا هو کسانو چې د رای ورکولو حق لري 50% کې په دې ټول پښتنه کې برخه اخیستې. د متحده ایالاتو ولسمشر له کانګرس څخه مننه وکړه چې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد د سوریې د منځلارو وسلوالو د روزلو تجهیز لپاره د ده پلان تصویب کړ. باراک اوباما د غراس په عراق کې د اسلامي دولت وسلوالو ډلې پر ضد د فرانسې د هوایي عملیاتو ترسره کولو له پیشنهاد هم مننه وکړه. ولسمشر اوباما ویل د کانګرس موافقه اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته وښوده چې امریکا د دې ډلې پر څیر چې د اوباما په وینا ګڼ شمېر بې ګناه کسانې وژلي دي د مبارزې لپاره یو موټی ده. اخو بیا ولسم د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وای د فرانسې پوزیان بجر په عراق کې د اسلامي دولت د وسلواله ډلې پر ضد هوایي بریدونه پیل کړي. نو موري پرون په خبري کانفرنس کې ویل
جې ډیسیډي د ریپوندر ا لا دماند دز اتوریټي عراقین
د وی ما د هوایي ملاتړ په اړه د عراقي چارواکو غوښتنې ته ځواب ویلو پریکړه وکړه. له دې اقدام زموږ هدف د عراق په سوله او ثبات کې رول لرل او د تروریستانو کمزوري کول دي. زه دا هم وایم چې په څرګند د هوایي مرسته او ملاتړ تاییدوم. موږ به تر دې وړاندې لاړ نه شو، هیڅ مځکنی ځواک به ونه لیږو او یوازې به په عراق کې ښکېل پاتې شو. ولان زیاته کړه فرانسه هم ځکني ځواکونه لیږي او هوایي ځواک به یوازې په عراق کې د اسلامي دولت د وسلواله ډلې پر ضد عملیات کوي نه په سوریه کې. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د ښاغلي فرانسوا اولاند اعلان هرکلی وکړ. نامعلومو وسلوالو پرون په کراچۍ ښار کې د اسلامي علومو یو استاد ووژه. پولیس وایي دو موټر سایکل سپرو وسلوالو پر یو موټر چې محمد شکیل اوج پکې سپورو ډزې وکړې. د 45 کلن اوج یو همکار ویل استاد اوج ته چې د کراچۍ پوهنتون د اسلامي مطالعاتو د پوهنځي رئیس و په وروستیو کې په دې خاطر خبرداری ورکړل شوی و چې د درس شیوای ډېره آزاده یا لیبراله وه. له حمله وروسته محصلانو د پوهنتون په داخل کې مظاهره وکړه او د استادانو د امنیت د ساتنې لپاره د کلکو اقداماتو غوښتنه وکړه. او سپینې ماڼۍ پرون له اوکراین سره د 350 میلیون ډالرو نوې مرسته اعلان کړه. په دې مرسته کې 640 میلیون ډالر د اوکراین د پوز او پولیساتو لپاره او د غراس 1 میلیون ډالر نور په اوکراین کې د نړیوالو مرستندویو موسسو له لوري بشري مرستو ته ځانګړي شوې دي. په پوځي مرستو کې د پوځیانو زغر، پوځي خولۍ، پوځي نقلي وسیلې او د شپې عینکې او د هوان ضد رادار شامل دي. تاسو آزادی رادیو اورئ. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشر وایي که د افغانستان د جمهوري ریاست دواړه کاندیدان ژر موافقې ته ونه رسیږي نو د افغانستان حالات به خراب شي. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې د مالی وزارت ډاډ ورکوي چې د روان میلادي کال تر پای پورې به د افغانستان د حکومت د کارکونکو تنخواګانې ورکړي. په عین حال کې ځینې رپورټونه داسې هم شته چې وایي د انتخاباتو په پروسه کې ایران لاسوهنه کوي. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې د کونړ ولایت په مراورې ولسوالۍ کې خلک له طالبانو په تنګ دي او په عین حال کې پر افغان حکومت انتقاد کوي چې د پاکستان د راکټي حملو مخنیوی نه کوي. د خبرونې په دوهمه برخه کې ځوان فکر ونیس پروګرام اوري. د ازادي راډیو خبرونه په اف ام سل اشاریه او منځنۍ څپه 1296 سربیره په انټرنیټ کې هم د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام باندې په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویل که افغان کاندیدان ژر موافقې ته ونه رسیږي ممکن د افغانستان حالات خراب شي. یان کوبش د افغانستان په اړه د امنیت شورا درې میاشتنی بحث ته خپل رپورت ور وړاندې کړ او په هغه کې ټینګار وکړ چې کله ولسمشر د انتخاباتو د نتیجو د اعلان تر وخته موافقه و نشوه په افغانستان کې بے اطمینانی زیاتېدای شي. اسمت ساروان په رپورت لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتو خاص استازي د پنځشنبې په ورځ خبرداري ورکړ چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدان باید په یو یا دوو ورځو کې د ملي یووالي پر حکومت جوړجاړی وکړي څو هیواد د کړکېچ له خطره وژغوري. ملګرو ملتو د افغانستان د درغلۍ د تورونو د څېړلو لپاره د جون د 14 نیټې د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو د ټولو رایو په تفتیش کې رول ولوباوه او ټاکل شوې ده چې د دغه تفتیش پر اساس د انتخاباتو نتیجه ژر اعلان شي. د فرانس پرس خبري آژانس تر راپور له مخې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو خاص استازي یان کوبش د ملګرو ملتو ملتو امنیت شورا ته وویل که د رایو د نتیجو د تصدیق تر وخت موافقه و نشي نوی محرکونه به رامنځته شي چې نورې بې اطمینانۍ ته به لمن ووهي او حتی د کړکېچ خطر هم شته. وخت لږ پاتې دی، ویلی شم چې یوه یا دوی ورځې پاتې دي. یانکوبیش همداراز وویل د ملي وحدت نوی حکومت به افغانستان ته د میلیاردونو ډالرو مرستې تضمین کړي. د تاکید وکاوه چې د انتخاباتو څو میاشتنی جنجال په افغانستان کې د جګړو له زیاتېدو سره مرسته کړې ده. په همدې حال کې په ملګرو ملتو کې د بریتانیا سفیر د افغانستان په اړه د امنیت شورا درې میاشتنی بحث ته په وینا کې وویل له ټولو افغان خواوو غواړي چې د افغانستان د خلکو د ګټو لپاره په ګډه کار وکړي. سفیر لایل ګراند د امنیت شورا غونډې ته د یانکوبیش د راپور له وړاندې کېدو وروسته وویل د ښاغلي یانکوبیش راپور وښوده چې د افغانستان وضعیت ښه نه دی، نو پکار ده چې امنیت شورا د افغانستان د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو ته کلک پیغام ولیږي چې په راتلونکو ورځو کې خپل اختلافات حل کړي او د ملي یووالي د حکومت د جوړولو په اړه خپله موافقه نهایي کړي.
د اسمت سروان پر رپورت کې مو ولیدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته ویل که افغان کاندیدان ژر موافقې ته ونه رسیږي ممکن د افغانستان حالات خراب شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د افغانستان د مالی وزارت د افغانستان د مالی ستونزو په اړه د واشنگتن پوسټ ورسپانې وروسته رپورټ رد کړ. واشنگتن پوسټ ویلي د افغانستان د مالی وزارت د بودیجې د کمښت له امله د سپتمبر د میاشتې تنخواګانې هم په ډېرې سختۍ برابرې کړې دي، خو د مالی وزارت ډاډ ورکوي چې د روان کال تر پایه پورې د ټولو کارکوونکو تنخواګانې ورکولی شي او په راتلونکو کې هم د دې ستونزې د اواري لپاره تدابیر نیولي دي. کارپوهان وایي که د لګښتونو او عوایدو ترمنځ انډول موجود وای د مالی وزارت به له دې ستونزو سره نوی مخامخ شوی. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د مالی وزارت سره لدی چې د هیواد د بودیجوي ستونزو په اړه د واشنگتن پوسټ راپور ردوي ډاټ سرګندوي چې د روان میلادي کال تر پای پورې به د حکومت د ټولو کارکونکو تنخواګانې په عادي ډول ورکړي. د دې وزارت ویان عبدالقادر جیلانی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل په دې وروستیو کې د مالی وزارت له یو لړ مالی ستونزو سره مخ شوی، خو دا ستونزې موقتی دي او په لږه موده کې به اواري شي.
مونږ په ډاډ سره ویلی شو چې د دې کال تر پای پورې د معاشاتو په برخه کې کومه ستونزه نه وینو او راتلونکي کال کې هم مونږ منابع لرو. نو مونږ په ډاډ سره ویلی شو چې دغه ستونزې چې دي دا به ټولې حل شي، او هغه څه چې د واشنگتن پوسټ په راپور کې نشر شوي ناقص وو او نادرست معلومات.
ښاغلی جیلانی وویل د روانې ستونزې د حل لپاره له نړیوالې ټولنې 1520 میلیونه ډالر غوښتي او تر یوې میاشتې پورې به افغانستان ته ورکړل شي. د دې ترڅنګ جیلانی خبرداري ورکړ چې که د انتخاباتو لانجه نوره هم اوږده شي د حکومت د کارکوونکو په تنخواګانو به منفي اثر وکړي. په دې وروستۍ کې د واشنگتن پوسټ ورسپانې د مالی وزارت د یو چارواکي له قوله لیکلي چې د افغانستان د مالی وزارت له مالی ستونزو سره مخ شوی دی. واشنگتن پوسټ د مالی وزارت د خزائنو د رئیس محمد آقا د معلوماتو په اساس ویلي چې د وزارت د سپتمبر په میاشت کې د 15 لک کارکونکو تنخواګانې په سختۍ سره برابرې کړې دي. ورسپانې دا هم لیکلي چې افغان حکومت د مالی بحران حساس مرحلې ته رسیدلی دی. په عین وخت کې د اقتصادي چارو ځینې پوهان افغان حکومت تورنوي چې د عوایدو منابعو ته لازمه پاملرنه نه ده کړې. د دې کار پوهانو له جملې د کابل پوهنتون استاد تاج محمد اکبر لراتلون کې حکومت هیله کوي چې اقتصادي پراختیا ته زیاته توجه وکړي.
دلته باید یو تطابق مابین د عواید او مصارف رامنځته شي. دوی په اصطلاح عواید ولو چې کمیدل هم مصارف تجملي وجود لرلو، کسر د بودجې باید د دوی طریقې نه باید دغه له منځه یوړل شي. اوسني دولت ته نشو ویلی چې دی باید څه وکړي، ولې دی عمر هم خوړل دی، اعتبار هم داخلی اعتبار خصوصا سیاسی اعتبار لاس آور کرده. د موږ امید ده چې مطابق د قانون هغه څوک چې په اساس د رای د خلکو رامنځته کیږي چې یو ښه حکومتداري پیل کړي موضوع د حسابدهي ولري.
د مالی وزارت په مالی برخه کې د روانو ستونزو عمده لامل انتخاباتي ستونزې ګڼي او وایي چې دغه ستونزو د هیواد 25% عواید کم کړي دي. خان محمد سیند، ازادي رادیو، کابل.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت درشری
پوهنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پس مګه کینو مو د خپل مشران سره هیله لرو چې مو سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه وره یا په لاس وره
وو باندې نور مو دوکومنت خایش نور چې مو د وګو باندې بس
په لاس فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه کونړ والی وای په یاد ولید کې امنیتی ځواکونه اله لخپل پوسټو ساتنه کوي او کله چې د پوزي عملیاتو د همغږي په غونډه کې د عملیاتو پریکړه وشي امنیتی ځواکونه نه عملي کوي. د کونړ ولایت شورا رئیس بیا وای نور خلک تنګ شوي او کچیر ته دولت د پاکستان د بریدونو او د وسلواله طالبانو د حملو مخه نه نیسي نو دوی مجبور دي چې په خپل کورونو د پاکستان بیرغونه پورته کړي. په دې اړه نور لسیم در الله انوري په ریپورت کې اورو.
نزدی یو ونه کیږي چې د مرابری ولسوالۍ په بچی سیمه کې د وسلوالو طالبانو بریدونه دوام لري چې تر اوسه یې د لسو زیات کورونه سوځولي دي. 50 کلنه بې کوره شوي بوډۍ چې سترګې له اوښکو ډکې دي یو کلن لمسی په غیږه کې اچولی او نور لمسی شاوخوا لوبې کوي. په ژړغوني اواز یې ازادۍ راډیو ته وویل د کور سامان او څاروي ترې پاتې شوي دي او دوی یوازې سرونه راویستلي چې د سرپنا د نشتوالي په وجه زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
زه خو بچی د ډاګ نه راغلی یم طالبانو د یرې راغلی استو مالونه خبر څه مې چرګه واړم یار څه مې پاتې شو کور او کوزه په نارونو ته ولاړې باران پېل مټمل ډکو ورې ته اوړه په کولپو کې پاتې شو او دغه چې سروالي هر څه پاتې شو او موږ د ټوپړۍ کاته تېرې تللې ده باندې مالونه کور غلې هر څه پاتې شو چې څه ډکې دي او څه به شرمې ودا ټوله په دې مسلمانانو ډکو
لبچی بی کورش بی خلق وای هر ورځ طالبان راځي کورونو ته اور چوي او دوی زوروي خو افغان دولت تر اوسه د دوی هیڅ ډول مرسته و نه کړه. نه یې د وسلوالو طالبانو په ضد عملیات وکړل او نه یې هم د خلکو کورونو ساتنه وکړه.
نوم مې جن اثر دی دغه یو ورځ نه دوه ورځې زمونږ کروندې خراب دي مالونه مې مینځه لاړه دښمن او دونه متوجه دی چې وخت وخت باندې هغه سانه وخت وخت ګرمۍ او تودوي او درې په مقابل کې چا جواب نه یو نو مونږ په دې باندې ولسونه ډېر مایوس یو دا څه مسله ده علت یې سره او زمونږ ولسونو کې هم خلک زخمیان کېږي خپلو کورونو کې آرام او سکون مونږ وینو چې دلته
خبر کرے
ویل دولت نور هیڅ نه غواړي بلکې ترې غوښتنه کوي چې د دوی په سیمه کې امنیت ټینګ کړي څو بې کوره شوي کورنۍ خپلو کورونو ته ستنی شي. د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی می حسن عادل د روانو امنیتي حالاتو او د پاکستاني بریدونو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل څه باندې څلور کاله کېږي چې د ډیورن کرخې له بلې لوري د توپونو ډزې کېږي خو افغان دولت ورته جواب نه ورکوي.
یو پله د پاکستان توپونه دي چې کونړ ولس تر پوزې راوسته دي بل پله مخالفین دي چې هغه ولسونه دوست په مول راوسته دي زمنګ نظامین یا ولټین لري یا تمبلی کوي نه ورزی بیخي صداباد سره نشتې یعنی په مترونو صداباد سره بچ نو میږي چې هغه کې کورونه په لسګونو وسی زل خلکو کډی را واخستلې مرورې دراغله دغه هیڅ بندوبست نشته که چاته وینا وکو وایزه امکانات نه لرم نو که مرورې ولسوالي سقوط وکه نو معنا دا چې ټول کونړ سقوط وکړ او چې کونړ سقوط وکړ نو ټول افغانستان سقوط کوي.
هغه وای نور د امنیت له کمزورتیا او د پاکستاني بریدونو پتنګ شوی او کچیرته مرکزی دولت د کونړ د خلکو په حال رحم ونه کړي او امنیت راوستلو لپاره رغنده کار ونه کړي نو دوی مجبور دي چې په خپل کورونو پاکستانی بیرغونه ودروي
چې هغه دې ته تیار دي چې بل ورځ کونړی د پاکستان بیرغ ودره یو افغانستان ته وای چې نور د ټول شه ولی چې زمونږ امنیت نشي راوستلې دولت مسؤل دی چې زمونږ مال او سر او دا په امن کې وساتي او هغه د دولت نه کیږي چې نه کیږي مجبور دي چې اوچا پورې ځان وتړي
کونړ والی شجاع الملک جلاله په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل بهرنۍ او کورنۍ وسلوالو طالبانو د افغان دولت او ولس په خلاف سره لاسونه یو کړی دي او په بچ کې د ولسی خلکو زورولو ته مټی بډ وهلی دي
هیڅ شک نشته چې البته موږ په ډېره منطقو کې لکه په سلطن کې په دانګام کې په ساوخړ کې پاکستانی طالبان د دغه طالبانو سره یو ځای دي دا حملې کوي او دا پلانونه سره شریک دي پروګرامونه پلانونه مل اکثر هغه دي
والی وایي دوی د پوځي همغږۍ په غونډه کې په بچ کې د پوځي عملیاتو پریکړه وکړه خو له ملي امنیت پرته بلې امنیتي ادارې د جوړ شوي پلان عملي کولو لپاره کوم قدم پورته نه کړ
مازیګر شپږ بجې باندې د پلان جوړ کړ چې موږ به په بچې د خلکو د ولسونو د بچ کېدو په خاطر باندې موږ یو عملیاتي پروګرام کوو خو چې ما وکړه هغوی عملیاتي پروګرام نه کړی بلکې هغوی خپلې پوستې ساتلې وې امنیتي ملي نه البته مننه کوم امنیتي ملي د قطعې سپرچار په همکارۍ باندې لاړه غرونو ته وخاته ځایونه ونیولو بیا یې هم وویل چې باید اردوی ملي او پولیس ملي او محلي راشي او کلو تلاشي وکړي لیکن هیڅوک ازر دېته نه شو او هر یو انکار کوه او یو په بل باندې به دا مسؤلیت راسته وو په دغه وجه باندې به احتجاجن د چهارشنبې په ورځ باندې اوسې چې په غونډه مونږ نیوله
هغه وایي امنیتي ځواکونه یوازې د خپلو پوستو ساتنه کوي نو ځکه تلفات زیات شوي دي
دوی فقط خپل هغه پوستې ساتي
د کونړ امنیت قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل چې په بچ کې د وسلوالو طالبانو په خلاف د عملیاتو د پاره په یو قوي پلان بوخته او په نږدې ورځو کې به عملی شي
نیروی امنیتي همیشه د دفاع از مردم خود است اولادای مردم هستن
امنیتي ځواکونه همیشه له خپلو خلکو دفاع کوي د همدې خلکو بچی دي په ځانګړي ډول د هغه ځای سیمه ایز پولیس مګر له کومو ځایونو چې خلک راوځي او طالبان وي کورونه وسیزل دا زمونږ د پوستو او د ډیورن کرخې ترمن پراته دي وسلوال مخالفین په ډیر اسانۍ د خپل ملګرو مرسته کولی شي د وسلوالو طالبانو خلاف یو قوي پلان ته اړتیا ده او دوی پرې کار کوي کونړ والی او خلک بیا وایي چې وسلوال مخالفین له ډیورن کرخې را اوړي او په ساعتونو پیاده مزل کوي هغوی خپل ملګرو ته ځانونه رسولی شي خو افغان امنیتي ځواکونه چې موټرې او نورې اسانتیاوې لري 15 کیلومتره لری ساحې ته ځانونه نشي رسولی خو وسلوال طالبان بیا وایي چې دوی یوازې د محلي پولیسو کورونه سوځولي او نور چا سره کار نه لري
په کونړ کې مو د روسیونه امنیو یو پړه ریپورت واورېده یو شمیر افغان میرمنې انتقاد کوي چې په تیرو 14 کلونو کې له ښارونو پرته په لرو پرتو سیمو کې د ښځو وضعیت او حقونو ته پاملرنه نه ده شوې دوی وایي په ځینو سیمو کې حتی ښځې په دې نه پوهیږي چې ابتدایي حقونه یې څه دي دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ښځو چارو وزارت ویلي دي چې په تېره یوه لسیزه کې د ښځو د حقونو په برخه کې د پام وړ کارونه ترسره کړي دي نور حال له کابله د محمد ابراهیم صافی په رپورټ کې اورو
یو شمیر افغان میرمن انتقاد کوي چې د ښځو چارو وزارت او د ښځو د حقونو نورو مدافع بنسټونو له ښارونو پرته په کلیو او بانډو کې د ښځو د حقونو او وضعیت لپاره کار نه دی کړی دوی وایي چې په تیرو 14 کلونو کې د ښځو د مدافعینو پاملرنه یوازې ښارونو ته وه او خپل مسؤلیت یې د ټولو میرمنو په وړاندې یو شان نه دی ادا کړی په دې اړه درې تنو میرمنو ازادي راډیو ته داسې وویل
تر اوسه پورې هیڅ کوم فعالیت نه دی کړی چې موږ معلومات ولرو کله چې دوی د ښځو د حقونو په برخه کې کوم کار وکړي خو موږ ضرور خبرېږو د پروګرامونو طرحې د پرنفوسه ولایتونو پورې تړلې دي که په مرکز کې وي او یا هم پولیس ولایو کې کوم خاص پروګرام یې نه درلود که موږ او تاسې ولایتونو ته ولاړ شو ښځې حتی د خپلو حقونو په اړه هم معلومات نه لري بل کې ځینې ځایونه لیدل کېږي چې د ښځو لپاره یو شمېر کارونه ترسره شوي دي په ولایتونو کې دا پرمختګونه نه لیدل کېږي له دولت نه مې غوښتنه دا ده چې د ښځو د حقونو په برخه کې جدي پاملرنه وکړي
دغو میرمنو له دولت او نورو مسؤولو ادارو نه وغوښتل چې د ښځو په برخه کې د پوهاوي پروګرامونه لري ولایتونو او سیمو ته هم وغځوي دوی وایي د پوهاوي د پروګرام په پلي کولو سره ښځې کولی شي د خپلو اساسي حقونو نه دفاع وکړي په همدې حال کې د افغانستان په بشري حقوقو کې د ښځو د حقوقو د پراختیا او ملاتړ برخې کمشنرې سوریا سفرنګ له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې په تیرو کلونو کې د ښځو د حقونو نه د ملاتړ په برخه کې ډیر کارونه ترسره شوي دي. اغلې سفرنګ زیاته کړه چې په تیرو 14 کلونو کې د ښځو د پوهاوي او د هغوی د فکری پرمختګ په برخه کې د دې کمیسیون لخوا یو شمیر پروګرامونه پلي شوي دي. سفرنګ په انتخاباتو کې د ښځو 83% ونډه د خپلو لاسته راوړنو یوه برخه بولي.
ښځو او نجونو په دې وروستیو کې په لوړه سطحه د عامه پوهاوي پروګرامونه ترلاسه کړي. نن د حق او ناحق ترمنځ توپیر کوي، د خپلو حقونو په اړه پوهیږي او د بې عدالتۍ په وړاندې درېږي. د خپله د افغان میرمنو لپاره یو پرمختګ بلل کېږي.
سفرنګ وویل د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په درې برخو کې د بشر د حقونو، د حکومتي بنسټونو او غیر دولتي بنسټونو په برخه کې کار کړی دی. په همدې حال کې د افغانستان د ښځو چارو د وزارت مرستیاله سیده مژګان مصطفی وایي په تیرو 14 کلونو کې د ښځو د وضعیت د ښوالي په برخه کې د دې وزارت لخوا یو شمیر ګټور کارونه شوي دي. میرمن مصطفی په سیاسي، اقتصادي او فرهنګي برخو کې د ښځو ګډون نمایشي پرمختګ وباله. میرمن مصطفی وایي چې دغه وزارت د مدني ټولنو سره په همکارۍ په تیرو 100 کلونو کې ښځو ته د خپلو حقونو څخه د خبر ورکولو په برخه کې د زرو په شاوخوا کې سیمینارونه، کانفرانسونه او ورکشاپونه وړاندې کړي دي. اغلی مصطفی په لری پرتو سیمو کې د خپل پروګرامونو نخ پرې دو د لاملونو پاړه له ازادي رادیو سره په خبرو کې داسي ویل.
هنوز هم در قرا و
اوس هم په لری پرتو سیمو کې رسنۍ او د عامه پوهاوی بنسټونه چې ورته لاسرسي نه لري، د خزه د تعلیم او پوهې سطح ټیټه ده. ولی موږ په دې ورسېو کې چې کوم کار کړی هغه داده چې د رسنۍ ولاري مو په تبلیغ باندې تمرکز کړی.
میرمن مصطفی هم در زیاته کړه کله چې یو خزه د توتريخوالي قرباني کیږي او هغه عدلی او قضایي ارګانونو ته مراجعه کوي، د خپل د ښځو د عامه پوهاوی او بیلګه ده. دی ویل دوی په پام کې لري چې په راتلونکي کې د ښځو د حقونو د پیاوړي کولو په برخه کې یو شمیر پروګرامونه په افغانستان کې پلي کړي. سیلونکي بیا انتقاد کوي چې د افغان ښځو د ملاتړ په نوم په تیرو 14 کلونو کې یو شمیر بنسټونو له نړیوالو مرسته کوونکو ارګانونو څخه په یو او بل نوم ډیر پیسې ترلاسه کړي، خو دوی وایي دغه پیسې اکثره شخصي جیبونو ته ولاړې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې خبري اعلانو ته د ورپېښو خطرونو په اړه یو مطلب لیکلی دی. ورځپاڼه لیکي څومره چې افغان ژورنالستان مسلکي کیږي هغومره ورته ګواښونه هم زیاتېږي. نیویارک ټایمز لیکي په مزار شریف کې د پلوشه توخی په نامه د خبریال له وژل کېدو سره په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د وژل شو خبریالانو شمیر وته رسیدلی دی. د ورځپاڼې په وینا ښایي د پلوشه توخی وژنه انتخاباتي شخړو پورې تړاو ولري او هغه ځکه چې د افغانستان د 2009 کال د انتخاباتو پر مهال هم درې افغان خبریالان وژل شوي وو. نیویارک ټایمز له ژورنالستانو څخه د دفاع د کمیټې د ویان نجیب خلوتګر په حواله لیکلي له 2000 لومړي میلادي کال را په دې خوا په افغانستان کې سلويخت ژورنالستان وشل شوی چې یو قضیه هم د قضایي ارګانون لخوا حل شوی نه ده. دا خلوتګر په خبره د قضایي سیستم لخوا نه تعقیب د دې سبب شوی چې وژن کې زړور شي او داسې وانګيري چې د ژورنالستانو پر ضد څه چې وغواړي کولای شي. خلوتګر له نیویارک ټایمز سره په خبرو کې د افغان ژورنالستانو د پرمختګونو په اړه ویلي افغان خبریالان مسلکي شوي دي او د جنگ سالارانو او فساد پر ضد تحقیقاتي لیکنې کوي چې دا کار پخپله د زورواکو غوسه پاروي. نیویارک ټایمز دې مطلب په پای کې لیکلي روان کال د افغانستان د ژورنالستانو لپاره وژونکی کال ثابت شوی دی. هفینګټن پوسټ امریکایي ورځپاڼې هم د افغانستان د ژورنالستانو د وضعیت او ورته د ورپېښو ګواښونو موضوع یاده کړې ده. ورځپاڼه لیکي د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او زور زیاتی زیاتره پیښې په ولایتونو کې کیږي. هفینګټن پوسټ د افغانستان د بشري حقونو د کمیسیون د غړي سوریا سبهرنګ څخه پنه کلوای افغان خزینه ژورنالستانې په تقریبا بحراني حالاتو کې فعالیت کوي او د خپل کار په ساحه کې هم په مختلفو ډولونو سره زورول کیږي. ورځپاڼه زیاتوي که څه هم چې په نړیواله سطحه سوریا د ژورنالستانو لپاره وژونکي هیواد بلل کیږي، خو په مزار شریف کې د افغان خبریالې د وژنې وروستۍ پیښې یو ځل بیا د نړیوالو پام هغو خطرونو ته اړولی دی چې افغان ژورنالستان ورسره مخامخ دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو زمون غغل ازادي رادیو او ری دوستانو د خبرونه په دوهمه برخه کې اونیس پروگرام ځوان فکر او ری د شیخ تر هغه مخ کې پام کړی د دې سات د مهمو خبرنو لنډی.